حالا به پایان رسید. تا برنامه بعدی من رخصت، خداحافظ و ناصرتان.
سلامونه د شپې نه به جدي ځه صفي ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص تویم. پهل په خبرونو کو د ملګرو ملتونو په قربتوب د افغانستان په اړه په دوحه کې درېمه غونډه سبا پیلېږي. د طالبانو د جګپوړي ویاند ذبیح الله مجاهد په مشرۍ یو پلاوی په دغه غونډه کې د ګډون لپاره نن دوحې ته رسېدلی. د غونډې اصلي بحثونو ته د طالبانو وربلل او د مدني ټولنې د غړو په ځانګړې توګه افغان ښځو ته د نه بلنې له امله په دې ناستې باندې ډېرې نیوکې شوي. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې غونډه کې به د طالبانو د رژیم په رسمیت پېژندلو تمرکز ونه شي او د جولای په دویمه به د ملګرو ملتونو یو جګپوړی چارواکی له افغان ښځینه فعالانو سره د دو ورځنۍ غونډې له پای ته رسېدو وروسته وګوري. د ښځو یوې فعالې زبیده اکبر د ملګرو ملتونو په یوه لنډمهاله غونډه کې د ګډون بلنه رد کړې ده. د سمنګان بلخ پر لوی لار پیو ټرافیکي پیښه کې د یو ماشوم د مړینې خبر ورکړل شوی. باختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې په دلخکي سیمه کې د یو بارلونکي او کورلا موټر په ټکر کې د یو ماشوم د مړینې تر څنګ شپږ نور کسان ټپیان شوي. د طالبانو چارواکو ویلي په دریو ټپیانو وضعیت نازک دی. د سړکونو خرابوالی، د ترافیکي پیښو اصولو نه رعایت او تیز سرعت په افغانستان کې د اکثرو ټرافیکي پیښو اصلي عامل ګڼل کیږي. ایران خبرداری ورکړ که چیرې اسرائیل پر لبنان حمله وکړي، ایران به د مقاومت په ټولو جبهو د هغې مقابله وکړي. دا له ایران او د ایران د سیمه ییزو متحدانو جوړه شوې ډله ده. په نیویارک کې په ملګرو ملتونو کې د ایران ماموریت نننۍ څرګندونې داسې وخت کړي چې د اسرائیل او د لبنان د ایران پلوه حزب الله ډلې په ګډون د یوې پراخې جګړې په باب ویره پیدا شوې. له کله چې په غزه کې جګړه پیل شوې، اسرائیل او حزب الله ډله نږدې هره ورځ ډزې تبادله کوي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ ویلي د لبنان د عملیاتو په اړه پلانونه تصویب او تایید شوي دي. په جواب کې حزب الله ډلې ویلي د بشپړې شخړې په صورت کې په یو اسرائیل هم خوندي نه وي. د سپورت مینوالو ته دا چې همدا شیبه د هندوستان او د جنوبي افریقا ترمنځ د کرکټ نړیوال شلو وریز جام پای لوبه روانه ده. تر دې دمه په دغې لوبه کې هندوستان 116 اویا منډې کړي دي، 118 منډو هدف یې ورکړی دی. جنوبي افریقا هدف د رسیدو لپاره دمګړی په میدان کې ده. دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي، 12 منډې کړي دي. دا اول وار دی چې جنوبي افریقا د کرکټ نړیوال شلو وریز یا د کرکټ هر ډول نړیوال جام پای لوبې ته لاره پیدا کوي. د فوټبال د اروپا د ملتونو په جام کې هم دمګړې د ایتالیا او د سویس ټیمونه سره مخ دي. د ایتالیا او سویس د غلوبه په جرمنی کې روانه ده او د تر اوسه پورې کوم ټیم گول نده وحله. تمه ده پا بلا لوبه که با جرمنی و دنمارک و روست سره مخشی. هم دارنگ سبا و بیا پا انگلستان و سلواکیا سره لوبه ولده. خبرونه مو اوریدل کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. دغه پروگرام د سر مطلب مودا دی چې د طالبانو د جګپوړي ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ د طالبانو حکومتي پلاوی د دوحې په درېمه ناسته کې د ګډون لپاره دوحې ته رسېدلی. همدارنګه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله روزمیری دی کارلو هم چې د دې غونډې رهبري به کوي هغه هم دوحې ته رسېدلې ده. ذبیح الله مجاهد نن په یو کانفرنس کې وویل
موږ د هېواد د ملي ګټو په چوکاټ کې له ټولو هېوادونو څخه غواړو چې د افغانستان خلک په سختو شرایطو کې تنها پرې نه کړي.
همدارنګه د دوحې د کانفرنس په اړه باندې د خلکو غږونه هم تاسو ته خبرو. یو تفصیلي راپور به هم په دې باندې ولرو چې په دوحې کې څوک اشتراک کوي، په کومو مسایلو باندې بحثونه کېږي او توقعات ترې څه دي. افغان ښځې او نجونې بیا د دوحې د اکثرو افغان ښځو نجونو نن په بهر کې البته د دوحې د غونډې په غبرګون باندې اعتراضونه کړي دي او وایي چې په دغو غونډو کې د ښځو نه ګډون په خاطر باید نړیوال دا غونډه تحریم کړي. خو یو شمېر نورې بیا وایي
زمونږ د ملګرو ملتونو د طالبانو او حکومت ترمنځ ناسته هیله دا ده چې د مونږ حقوق لپاره باید هلته بحث وشي. کیدای شي چې دا بحث کولی وشي چې د مونږ د تعلیم لارې په دې کې پرانیستل شي.
ایران د ولسمشری ټاکنو په اړه مهم خبرو دا چې دا ټاکنې د هیڅ یو کاندید د 50 جمعیو د رایو د نه پر کېدو په خاطر باندې دویم دا ورته تللې تمه ده. راتلونکي جمعه سعید جلیلی او مسعود پزشکیان بیا سره انتخابات ترسره کړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت وای د دوه په ناسته کې د تفاهم او د ستونزو د حل په هدف برخه اخلي او ټول هیوادونه له افغانستان سره مثبت تعامل ترابولي. د طالبانو د حکومت مرکزی ویاند او د دوه په دریمه ناسته کې د طالبانو د پلاوی مشر زبیح الله مجاهد نن په خبری کانفرنس کې ویل دوی ناسته ته بشپړ چمتووالی سره روان دي. نوموړي ویل د دوی حکومت په دې ناسته کې وروسته له هغه د ګډون پریکړه وکړه چې ملګرو ملتونو یو لړ شرطونه ومنل. د دغه شرطونه بیان نه کړل خو ویل کېږي د افغان ښځو او د مدني ټولنې استازو ته د ګډون حق نه ورکول د طالبانو یو مهم شرط چې ملګرو ملتونو ورسره منلی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو حکومت وایي د دوی په دریمه ناسته کې د دوی ګډون له هیڅ لوري سره د دښمنۍ په معنا نه دی، بلکې دوی غواړي له ټولو اړخونو سره مثبت تعامل رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت ویان او د دوهی په دریمه ناسته کې د طالبانو د شپږ کسیز ګډون کوونکي پلاوی مشر زبیح الله مجاهد نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دوی ناسې ته بشپړ چمتووالی سره روان دي. نوموړي وویل چې د دوهی په ناسته کې پریکړې نه کیږي، بلکې یوازې پیغامونه انتقالوي. زبیح الله مجاهد په دې کانفرنس کې دا هم وویل چې د دوهی په ناسته کې دوی د تفاهم او د ستونزو د حل په هدف برخه اخلي او ټول هیوادونه له افغانستان سره مثبت تعامل ته رابولي. نوموړي وویل
موږ د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې له ټولو هیوادونو څخه غواړو چې د افغانستان خلک په سختو شرایطو کې تنها پرې نه کړي، بلکې په هغو مواردو کې چې د افغانستان د خلکو حق ده باید هیوادونه خپل مکلفیت ادا کړي او د افغانستان په بیا رغونه او اقتصادي پیاوړتیا کې ونډه ولري او خنډونه له منځه یوسي.
زبیح الله مجاهد په دې کانفرنس کې دا هم وویل چې د دوی حکومت په دې ناسته کې وروسته له هغې د ګډون پریکړه وکړه چې ملګرو ملتونو یو لړ شرطونه ومنل، خو نوموړي د دغه شرطونو په اړه په واضح ډول څه ونه ویل. خو هغه د دوهې په ناسته کې د ښځو د ګډون په اړه وویل چې دغه ناسته کې د افغانستان د واحد دریس په موخه د ښځو له ګډون سره مخالفت کړی او د دوی پلاوی به د افغانستان په استازیتوب هلته برخه اخلي.
د دوهې د ناستې په ارتباط مو اوریدل چې سبا پیلېږي او د طالبانو د مرکزي ویاند په مشرۍ یو پلاوی هلته د ګډون لپاره ورغلی دی. د سیاسي چارو یو شمیر پوهان وایي د دوهې دریمه ناسته د نړۍ د اعتماد خپلولو لپاره د طالبانو د حکومت لپاره یو ښه فرصت دی. له دې ډلې د سیاسي چارو پوه په برلین پوهنتون کې د ډیپلوماسۍ استاد اسحاق اتمر وایي د دوهې لومړی او دوهمه ناسته کې د سیاسي حل لارو چارو لپاره کوم فرصت رامنځته نه شو، خو نوموړي په دې باور دی چې ممکن په دې ناسته کې د ځینو موضوعاتو په اړه چې په اجنډا کې شامل دي لکه ترهګرۍ سره مبارزه، د مخدره موادو قاچاق مخنیوی او مالي مسایل په دې کې یو تعامل رامنځته شي. له ښاغلي اتمر سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې په ټوله کې د دوهې د غونډو د بهیر په اړه ترې پوښتنه کړې.
په لومړۍ او دوهمه ناسته کې په تېر شوې وه د سیاسي حل لارو چارو دپاره کوم پرمختګ رامنځته نه شو، او دا ځل په درېیمه ناسته کې داسې انګېرل کېږي چې ډېری تمرکز د خبرو به په مخدره موادو په کښت او د هغه په بدیل باندې د افغانانو سره وي. بله خبره دا ده چې د تروریزم مسله او مالی مسله.
آیا فکر کوئ چې نړۍ دا غواړي هغو موضوعاتو ته په پام سره چې دوی تل ورته ګوته نیولې او د طالبانو په حکومت یې انتقادونه کړي دي دا تعامل ترسره کړي؟
درېیمه ناسته دغه زمینه مساعده یي چې طالبان او نړیوال ټولنې سره نږدې شي. دا چې د خپل د افغانانو د پاره کوم فرصت وي د هغه ستونزو په برخه کې کوم چې فعلاً په افغانستان کې موجود دی دغه څه نه لیدل کېږي.
په دې اړه متنظر سره آیا فکر کوئ چې د دوهی درېیمه ناسته د طالبان د حکومت لپاره یو ښه فرصت دی چې نړیوال اعتماد ترلاسه کړي؟ البته هغو ژمنو ته پام سره چې دوی مخکې کړي خو نړۍ وایي چې عمل پرې نه دی شوی.
یو ښه فرصت دی چې باید د افغانستان حکومت د دغه نه استفاده وکړي. یقینا اوس هم افغانستان هغه سه یو جیوپولیټیک سیمه ده چې نړیوال دې ته ضرورت لري، او دا د نړیوالو رقابتونو د تقاطع یو مرکز دی. زه داسې فکر کوم چې اروپایان او امریکایان او په نړۍ کې نور هیوادونه او همدغه د سیمې هیوادونه لکه روسیا، ایران، چین، هند، پاکستان دوی دې ته اړ دي چې طالبان سره نږدې روابط لري، ځکه کوم تغییر او تحول چې په افغانستان کې رامنځته کیږي د دوی د اندېښنې سبب ګرځي. د سیمې هیوادونه دغه اندېښنې لري چې د افغانستان نه ترهګري د دوی هیوادونو ته لاره پیدا نه کړي. او همدغسې د مخدره موادو قاچاق بله مسله ده چې مخصوصا د افغانستان همسایګان د دې لپاره اندېښمن دي. نو زما باور هم همدغسې دی چې د دوحې درېیمه ناسته کیدای شي د طالبانو دپاره ښه یو فرصت وي که دوی د دغه فرصت نه وشي کولی چې پوره او ښه استفاده وکړي. د دوی روابط به د نړیوالو سره جوړ کړي او هغه د لاسه تللی اعتماد به بیرته دوی ترلاسه کړي.
اسحاق اتمر د سیاسي چارو شنونکی او د برلین پوهنتون کې چې د دوحې د ناستې په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د دوحې غونډې څخه زموږ هیله دا ده چې په خپل هیواد کې اسلامي نظام ولرو او د دې تر څنګ ټول ګډونه حکومت ولرو، ظلم نه وي، ټولو هیوادوالو ته مو خپل حقوق ورکړل شي.
سیم د مزار شریف ولایت څخه زمونږ د ملګرو ملتونو او د طالبانو او حکومت ترمنځ ناسته هیله دا ده چې د مونږ حقوق لپاره باید هلته بحث وشي. کیدای شي چې دا بحث کولی وشي چې د مونږ د تعلیم لارې په دې کې پرانیستل شي.
سید امین سبا هم د خوست ولایت نه زموږ هیله هم دا ده، غوښتنه هم دا ده چې د دوحې په غونډه کې د افغانستان د خلکو د بېوزله خلکو حقوق باید تامین شي، ځکه چې څو به موږ په جنگ کې ژوند کوو تر څو به موږ په غربت کې ژوند کوو.
سلام زبانم یاسین د ننګرهار ولایت څخه. نو خدای وکړي چې دا زموږ سره مرستې وکړي، کومکونه موږ سره ډېر وکړي او زموږ ټول هیوادوالو سره، ځکه چې هیوادوال زموږ سره ډېر غریب دي. نو خدای وکړي چې د وطن اقتصاد هم سره جوړ شي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د دوه د غونډې د راپورونو په لړۍ کې به په دې اړه تاسو ته رپورټ خپور کړو چې په دې ناسته کې په کومو مسایلو او له کومو خلکو سره خبرې کیږي او د افغانانو تمه ترې څه کېدای شي. فریدی سیال په دې اړه باندې یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی چې په ګډه سره اورو.
د یکشنبه او دوشنبه په ورځو کې ملګري ملتونه د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د درېیمې نړیوالې ناستې قربتوب کوي چې په کې به د نړیوالې ټولنې استازي او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي برخه ولري. د قطر پلازمینه دوحه په تیرو شلو کلونو کې د افغان طالبانو لپاره له سیاسي پلوه مهم ښار دی. هغه مهال چې طالب مشرانو په افغانستان دننه او بهر په پټه ژوند کاوه، په دې ښار کې یو شمېر غړو په څرګنده سیاسي دفتر چلاوه او د 2000 کال د فبروري په میاشت کې همدا ښار و چې پکې طالبانو او امریکا خپلو کې د سولې تړون لاسلیک کړ. دا دوه غونډه کې څوک له چا سره خبرې کوي؟ په دوه کې د افغانستان په اړه د دې غونډې مشري د ملګرو ملتونو د عمومي منشي سیاسي مرستیاله روزماري ډیکارلو کوي او په افغانستان کې د یونما مشره روزا اوتمبایوه هم په غونډه کې برخه اخلي. دا په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ راوروسته په دوه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب درېیمه دا ډول غونډه ده چې د افغانستان په اړه پکې بحثونه کیږي او نوموړی هغه ده چې طالبان پکې برخه اخلي. تر دې مخکې دوه غونډو کې طالبانو ګډون رد کړی و. په دې غونډه کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازولي د طالبانو د حکومت د ویان زبیولا مجاهد په مشرۍ یو شپږ کسیز پلاوی کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک په وینا په دې غونډه کې د شاوخوا دیرشو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازي ټام ویسټ، په افغانستان کې د ښځو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړی استازي رینا اميري دې غونډه کې خپل ګډون تایید کړی دی. د غونډې په نورو ګډونوالو کې د افغانستان لپاره د روسي ځنګړې استازې زمیر کابلوف، د ایران ځنګړې استازې حسین کاظمی قومي، د پاکستان ځنګړې استازې اسف درانی هم شامل دي. خو تر اوسه د چین او هند ځنګړې استازو په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دی ویلي. د منځنۍ اسیا په شمول د نړۍ او سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو استازي هم په دې غونډه کې له طالبو استازو سره بحثونه کې برخه اخلي. پر کومو مسایلو په دې غونډه کې خبرې کیږي؟ د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک د سې شنبې په ورځ د جون په 15مې په یوې خبري غونډه کې د دې ناستې د اجنډا په اړه وویل،
په دې غونډه کې به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د همغږي او منظم همکارۍ په اړه خبرې وشي.
د سټیفن په خبره په غونډه کې به په هغې خپلواکي ارزونې چې د 2023 کال په نومبر کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له افغانستان سره د تعامل په اړه وړاندې شو هم بحث وشي. د هغه خبره د غونډه د افغانستان لپاره د هیوادونو د ځنګړو استازو سیمه ایزو هیوادونو او طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته زمينه برابروي. خو بل پلو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د غونډې د اجنډا په اړه ویلي، دوی پر دوو مسلو د بحث لپاره چمتووالی نیولی دی. نوموړی د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه او دویمې پر طالب چارواکو د بندیزونو لری کول دي. د طالبانو د حکومت وین زبیولا مجاهد چې په غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري کوي، د دوه د غونډې تر پیل یو ورځ مخکې خبر اعلان وکړ.
موږ دوه ته د تفاهم او د ستونزو د حل په مخه روان یو، او ټول اړوند هیوادونه له افغانستان سره د ښه تعامل دریسته رابول.
افغاني خزیه په غونډه کې نشته، که څه هم د غونډې مشري د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیاله روز ماري ډیکارلو چې یوه ښځه ده کوي، خو په دې غونډه کې له افغانو ښځو څوک ګډون نه لري. هغه څه چې په افغانستان او نړۍ کې د ښځو د حقونو او بشري سازمانونو او فعالانو غوسه راپارولې ده. خپله افغاني ښځینه فعالانې له آنلاین شبکو نیولې بیا په سرپټو ځایونو کې تر راټولېدو پورې بېلابېلې لارې چارې کاروي، څو په دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه کې د افغان ښځو په نه ګډون اعتراض وکړي. دوی ملګري ملتونه د طالبانو د غوښتنو په منلو ملامتوي او وایي چې په دوحه کې غونډه د افغان ښځو نه ګډون د طالبانو غوښتنه وه چې ملګرو ملتونو منلې ده. د طالبانو وین زبیولا مجاهد د دوحې په غونډه کې د ښځو د ګډون په اړه وایي چې دې غونډه کې د افغانستان د واحد دریز په موخه د ښځو له ګډون سره مخالفت کړی دی، او د دوی پلاوی به د افغانستان په استازیتوب هلته برخه اخلي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ملګري ملتونو تورن کړی دی چې د دې غونډې په جوړولو کې د طالبانو غوښتنې منلې دي، او دا د امنیت شورا د 1415 پریکړه لیک نظر غړونه بللې چې په نړیوالو غونډو کې د ښځو په ګډون ټینګار کوي. د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدر بار افغان ښځو ته په غونډه کې ګډون نه ورکول شرمونکی بللې دی. د نوبل د جایزې ګټونکو او د نجونو د تعلیم فعال ملالی یوسفزی د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکو د بشري حقوقو او یو شمېر نور افغانو او بهرنیو فعالانو د دوه په غونډه کې د افغان ښځو نه ګډون غندلې دي. لا غونډې د کومو پایلو تمه کیږي؟ د طالبان د حکومت ویان زبیولا مجاهد کڅ هم د دې غونډې په هدفو کې له نړیوالې ټولنې سره د تفاهم په پراختیا او د ستونزو په حل ریکولو ټینګار کړي، خو زیاته کړي ده چې په دې غونډه کې پریکړې نه کیږي او دوی یوازې پیغامونه انتقالوي. تر دې مخکې د طالب ضد افغان سیاسي څیرو د اتریش په پلازمینه ویانا کې د خپلې درې ورځنۍ غونډې په پای کې د دوحې غونډه یو اړخیزه او د طالبانو په فرمایشو بلله، چې په وینا یې د افغانستان لپاره د ښې ګڼې تمه درې نلری. خو افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د مشر روز او تنبایوه په شمول د ملګرو ملتونو لخوا د دې غونډې تنظیمونکو هیله څرګنده کړې ده چې د غونډه به په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره د نورو هیوادونو د غوښتنو د شریکولو او د دواړو خواوو ترمنځ د یو بل سره د تعامل د پراختیا یو ښه فرصت وي او نور پرمختګونو ته به لار هواره کړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کتونکي بیا وایي د هغو مسلو په اړه چې د نړیوال ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو کې خنډ دي، د طالبانو په دریس کې کوم نرمښت نه لیدل کیږي، ځکه خو لا دې غونډې د کوم لوی پرمختګ تمه نشي کېدلی. د سیاسي چارو یو افغان شنونکی قریب الرحمن شهاب وایي،
کومه دا چې د افغانستان د راتلونکي ثبات او سیاسي کړکېچ د بنسټیز حل لپاره یو بنسټیز حل لار وموندل شي، ولې زه په مجموع کې له دغې ناستې ډېره توقع نه لرم، ځکه دا یوازې ماته نمایشي ناسته ښکاري، او سره له دې چې په دې کې به د افغانانو ترمنځ د افکارو د تبادلې یو فرصت وي. ولی ډیر ملموس نتایج به ونه لري.
افغان شنون کې په دې باور دي چې هم د غونډې هدف یوازې د طالبانو د استازو او یو شمیر هیوادونو د ځنګړو استازو ترمنځ خبري او د تعامل په پرختیا بحث وي، نو د دې لپاره طالبان لالوړان دي لنړیوال ټولنې سره د تعامل چاینلونه لري او کېدای شي د دوه هیلو غونډې پرته هم بیلابیل هیوادونو طالبان خپلو کې پښتو خندونو بحثونه وکړي. خو که د غونډې هدف د اوسنیو افغان واکمنو سره د نړیوالې ټولنې د راکړې ورکړې په برخه کې د ښځو او نجونو د حقونو په شمول په افغانستان کې بشري حقونو ناوړه وضعیت او نور خندونه وي، نو ښایي تر اوسنۍ غونډې په پراخه جوړښت ګڼو نورو غونډو چمتووالی او بحثونو ته اړتیا وي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ورځو ایران ته په ایران کې د ولسمشرې له وخت مخکې ټاکنې چې پرونو شوې دویم پړاو ته تللې ځکه یو کاندیدام د بریا لپاره کافی رای نه دی خپل کړی. په دغه ټاکنو کې د رای ورکولو په شرایطو برابر او کسانو لړلې یوازې 30% خپل رای کارولي. تمه ده چې مسعود پزشکیان او سعید جلیلی راتلونکي دور کې جمعه به کیږي بیا سره مخامخ شي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
په ایران کې د ولسمشری تر وخت مخکې چاکونو د څباندې 4.5 میلیون شمیرل سویو رایو لمخې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان 10,415,191 رای ګټلي. تر هغه وروسته توندلاري کاندید سعید جلیلی 9,403,298 رای خپلې کړې دي. تر دوی وروسته محمد باقر قالیباب څباندې 3 میلیون او بل کاندید مصطفی پور محمدی څباندې 200,000 رای ګټلې دي. دغه څلور وړ کاندیدان د شورای نگهبان لخوا تصویب شوی وو. هغه شورا چې غړي په مستقیم ډول د ایران د رهبر آیت الله علی خامنهای لخوا ټاکل شوی دي. د ټاکنو د نتیجو لشمیرل سویو رایو داسې ښکاري چې یو کاندید هم اکثریت رای نه دی ګټلې، ځکه نو ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې. د ایران د قوانینو له مخې که کوم کاندید لشت لږه 50% رای نوی ګټلی، د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ به بله جمعه بیا ټاکنې کیږي. په ایران کې چې د وګړو شمیر یې څه باندې 85 میلیونو ته رسیږي، د ولسمشرۍ د 14مې دورې دغه ټاکنې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی د ځایناستي د ټاکلو لپاره وسوې. د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځین نور چارواکي د می میاشتې پر 19مه د څرخیل وته کې د نسکوریدو په پیشه کې مړسول. په ټوله کې شپږتن کاندیدان وو، خو دوه کاندیدان علی رضا زاکانی او امیر حسن قاضی زاده هاشمی د جلیلی په ګټه لخپل کاندیداتوري د تیرېدو اعلان وکړ. ایرانی رسنوی راپور ورکړی چې بل کاندید محمد باقر قالیباب هم نن د سید جلیلی ملاتړ اعلان کړی، خو هغه د ټاکنو په لومړی پړاو کې چې پرون وسول د جلیلی په ملاتړ لخپل کاندیداتوري له تیرېدو ډډه کړې وه. د ایران 1.5 میلیون وګړي د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي، خو په ایران کې دننه او بهر د رای پر شرایطو د برابرو کسانو له ډلې یوازې 40% یې په پرونیو ټاکنو کې خپل رای کارولي، چې دا د ریکارډ تر سره حده ټیټ شمیر دی. په ټولنیزو شبکو او نورو ویبپاڼو کې ګڼو کسانو د ایران په ټاکنو کې د خلکو پر کم ګډون بحثونه کړي دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په افغانستان کې د غوښنو چرګانو د ساتنې د فارمونو یو شمیر مالکان وایي چې بازارونه ښه نه دي او له بیلابیل خواو له غیر له حکومت له لوري هم ملاتړ نور سره کیږي. دوی وایي پورسته کلو کې په لکونو افغانۍ زیان کړی او د ناروغۍ خبرېدو هم د دوی ګڼ شمیر چرګان مړ کړي دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د غوښونو چرګانو د ساتنې فارمونو یو شمیر مالکان د خپلو کارونو او بازارونو له پیکه کېدو څخه شکایت کوي. دوی اندېښمن دي چې که د طالبانو حکومت د دوی ستونزو ته پام ونه کړي، ښایي د دوی فارمونه سقوط وکړي. په ننګرهار ولایت کې د چرګانو د ساتنې فارمونو دوو خاوندانو حضرت ولی او اکرام الله ازادي راډیو ته وویل
بازار نشتون ده پوس وخت کې مارکیټ نه لري زمون چرګان، او بل خبره ده د چي بيماريان دي زیات بيماريان دي د اوس وخت کې مان او 3000 پارم دای بي والو تقریبا 3.5 لک شاف افغاني تاوان راته و په وخت نه ورسته چې کوم بازار چلے دل دمر تاوان نوم کړی دي چې بس د کار پر خودل تاټ شوی
پاکستان نه د لیر چرګ یعنی دغه کمی هګۍ چې دلته استعمالیږي اوس په افغانستان کې هغه واردېږي. که چېرته هغه واردات بند شي نو زمونږ د فارمداران به دغه لیر چرګو ته مخه کېږي او دې باندې به بازار کنټرول.
په فراه ولایت کې د چرګانو د فارم یو ملک حاجی عبدالمجید هم وایي پخوانی کار یې نه دی پاتې او خپل چرګان له کومې بینه چې دوی ته تمام شوي هم ارزانه پلوري.
دمه چند ساله کې هر چیږي پیداوار
دشت څومره چرګان مو چې درلودل په دې وروسته کې لمنځه ولاړل. کم تر کم 30000 ډالر د دانو له شرکتونو څخه پوره وړي. هغه سرمایه مو چې ګټلې و ټول خلاص شو او اوس شاوخوا 1.5 لک افغانۍ تاوان راوخته. یو کیلو غوخن چرګ 1.5 افغانۍ تمامېږي او په بازار کې بیا 100 افغانۍ ده.
خیرالله نیازی هم چې په هرات ولایت کې د غوخنو چرګانو د ساتنې فارم لري د طالبانو حکومت د نه ملاتړ او نه پاملرنې شکایت کوي.
غوخن چرګان د 15 تر 20 ورځو پورې بازار ته وړاندې کیږي. له بده مرغه 40 ورځې کیږي چې بازار ډیر خراب شوی دی. د دې تر څنګ یوه ناروغي راغلی چې ټول فارم له منځه تللی او موږ 15 لک افغانۍ زیانمن شوي یو. تر اوسه کومې دولتي ادارې زموږ ملاتړ نه دی کړی.
از طرف نهادهای دولتي و مرجع دیگه صورت نمیگیره.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي افغانستان ته د یخ وهلو چرګانو د غوښې واردات بند شوي خو لا هم ژوندي چرګان له ګاونډیو هیوادونو واردېږي. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خان جنرال کوزي ازادي راډیو ته وویل
د امارات پراتک سره گوشت مرغی افغانستان ته بند ده، اما ژوندۍ چرګان د پاکستان ناراضي او تنها د پاکستان او د ایران نمون ژوندۍ چرګان راوړو. نور من خود کفایو خپل پارمونم په افغانستان کې شکر الحمدلله جوړ شوې دي او داخلي غوخه.
خو هغه ونه ویل چې هر کال څومره ژوندۍ چرګان د ایران او پاکستان څخه وارديږي. موږ د صنعت او سوداګرۍ وزارت له ویان عبدالسلام جواد او د کرنې او پولګولو او مالداري وزارت له ویان مصباحالدین مستعین سره د غوخن چرګان نو د ساتنې فارمونو د خواندانو ستونزې او غوښتنې شریکې کړې خو هغوی د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویه. د افغانستان د کرنیزو تولیداتو خونې د اجرایوي رئیس وسیم صافي په وینا اوس مهال په افغانستان کې 1,650 د غوښنو چرګانو د ساتنې لوی او واړه فارمونه شته او دغه فارمونه کولی شي د افغانستان د بازارونو د اړتیا وړ غوښه تامین کړي. د غوښنو چرګانو د ساتنې فارمونو خاوندان په داسې حال کې د بازار له نشتوالي او د طالبانو حکومت د نه پاملرنې له امله اندېښمن دي چې تر دې مخکې هم د فابریکو د خاوندانو په ګډون د یو شمېر نورو سکتورونو مالکینو د دغو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته شکایت کړی او له حکومت یې د ملاتړ او د دوی ستونزو ته د رسېدنې غوښتنه کړې ده.
اوس هم ورزو پاکستان ته هلته په دې وروستیو څو ورځو کې د هوا د تودېدو شکایتونه شوي دي او د راپورونو له مخې پتیرا یو اونۍ کې الکتر لګ 1500 کسان په پاکستان کې د ګرمۍ له لاسه مړ شوې دي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال وسیم سجاد په پیښور فواره چوک کې د هغه مزدورانو سره خبرې کړي چې د کار په لټه کې په سختي ګرمۍ کې ناست دي. راځي چې وایو
دا وخت په پیښور فواره چوک کې ولاړم. دلته یو شمیر ځوانان او بوډاګان د مزدورۍ لپاره د سحر نه تر ماښامه پورې ناست دي. په دې ګرمۍ کې چې په پاکستان کې په نږدې یو کې د سختي ګرمۍ موسم دی او د پاکستان میټرولوجي ډیپارټمنټ ویلي وو چې په پاکستان کې دا وخت سخته ګرمۍ ده او خلکو له پکار دي چې هغه سایو ته لاړ شي. خو دا خلک بیا هم په دغه فواره چوک کې نور ته د مزدورۍ په لټه کې ناست وي. د دوی سره خبرې کوو چې دوی ژوند د دغه ګرمۍ څومره اغېزمن کړی دی.
ملنګ راته خلکو منګه به دا تفصیل چې روکه سار مونځ کو مشپک بجے منزل درازو وہ بجے انور دل تک مخامک شی پیادہ شپ تر لس بجو پر ناشتی پیسے وسر نہیں مزدوری نہیں کڑی دل تک بس شپ پتے پتے تک باندے پتے گرم کہانی باندے پراتے یو دا کہانی دے گرم پتے باندے گر رکے را پراتی خ
او سی دا گرمی سے ہوشوی دا ندی سرا سنگ چلنے
بدر بدر در پدر خور پسر کر نور چل مدد مزدوری زشت نرا باندے سو کئیو بس راځو دې ګرم پښته مړه والی تر ماښامه پورې هسه پر سرکاري چوکو ساتو بیا تیزو.
کاکا لگ را تخپل تعارف ہوگا
نوم میرے خان دے زخو په ذاتی پیدائش د باډه شیخان ما او وسوس در غریبی را خستو کلم یوزي کلم او کار یوزي کوم سمون نو خو اوس په دې دور کې یو خمن گئی دا او بل کارونو دا سر خړلې دې چې زما په میاش کې اوس دا میاش میں برابرېږي او پدې میاش کې ما سلور دی اړه لګول دي دا لاسري تناسو کې ګرمي دا او کې یخني دا بس ناشو چې کینونو مجبوری دا مجبوری پدې ده چې اوس یو غلط سیر تکې نه مو یا اخوا کې نه ما نو چا څه پته لګي چې دا بابا څه تناسته
په جمی کې څه صورت حالې پور
په جمی کې خدای الله رحم کارونه هم خړې دي موږ هم په پسور کې اوس پدې ګرمه کې پدې سروتی کو تناسیو نو بس که صدا الله رو لګلو ور سره لاړو خدا کنه نو بس واپس ما خان خپل کور ته ځو
زمانم جهانگیر دی ابس ناسی سار 7:30 بجو نه راغلی مزدوری لا زما د اختر نه دی خو وز درې ورځې کار کړی زما درې بچی دی کنه موږ په دې غرمه کې دلته ناسو سور سره غرمه کې تیسرا غرمه کې په گاډي کې خلکو اے سی لګولي په گاډي کې نشی کې ناسته او موږ دې کانو تناسو مجبورې نه ناسو کار نشته دغه نشته کنه
دې ځای د مزدورانو خبرې خو تاسو واورې اوس د یو ډاکټر په لورزو د ډاکټر سره خبرې کوو چې سخت ګرمي یا د هیټ ویو له وجې نه کم کم ستونزې چې دي یا انسان ته کم کم مشکلات مخکېدلی شي بدني یا د صحت په حوالې سره
ڈاکٹر صاحب لگ رہا تھا خپل تعارف ہو کہ بیارہ تدا ہوا ہے چھ دا گرمائی دا درجہ حرارت سے واشی انسانان نو تا کم استون زیو لاڑی گی کم مسئلے اور تو جوڑی گی
زمانم ڈاکٹر فیاض دے از ایچ ایم سی کے ڈاکٹر ایم او د هیټ د وژنه کله چې ټمپریچر ډیر زیات سی واشي 40 ډیګری سی نه ایباو شي هغه د وژنه کم ډیر زیات ستونزې مخ ته راځي لکه هیټ سټروک کېدل شي بل د باډي نه کم ډیر زیات خلل لاړ شي مطلب هغه کې باډي کې د نمکیه تو کمی راځي د هغه د وژنه کم د انسان باندې بی هوشي راځي د سر درد راځي نور وجود کې او به ختميږي نمکیات ختميږي نو انسان بی هوشي طرف ته لاړ شي د هغه لپاره بیا ښه خبره ده چې انسان د ګرمۍ کې کم د نور باندې ډیر گرجی یا چ مطلب کار مردا سی سکے نو زان سره د کم د خامخه او بو بوتل لیا او بو کې نمکیات ځان تر چي مالګر چي نیمبو ور چي او د 7% باندې سکین او نمکیات هر څه بچ کم د وجود کې بیلنس پاتې کیږي او دا مسله به ډیر ناراضي بیا ان کیس کو چرته دا مسله راشي یو کس ته هیټ سټروک وشي هغه به هوش شي نو غری فورن چ کم د دغه ځان باندې چ کم د یخ اوبر ور چي یخ سوری طریقې نی یا کم د یخ لا کپڑا تولیا په ځان باندې روان شي یا کم د پنکی کولر تکینی او کو بیا هم داسې ډېر کمپلیکیټډ مسلې بیا د هسپتال ته ځان ورسوي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00@0022 1221
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د مشمن سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
د ضرورت مطابق تی یو فیصله وکي تیر ولار سه 15000 د شوز د پر اید بهتر اید تخپل کور ته 15000 وډای سه یواز زموږ د کور د برق بیل یو ل 1000 افغانۍ راغلی و ماش هم 15000
د یو میرمنې غږ مو اوریده چې ویل د طالبانو نظام دوی ته لدی ورسته 15000 ماش ورکوي حال دا چې یواز د برېخنا بلې یو لزر راغلی د دې موضوع د حل لپاره څه کول پکار دي
خزش د مفانه به هر دی او نه چې موږ د خزم راتړ کوي باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره د رقم لا دی چې خپل طالبان سره باید ډیر خبر پدې وشي باید فشار پر راول شي او کني کېږي نو هر خبر زوال لري دا شی دا نه پیدا کوي خو د فشار اړو فکر نه کوي او کالم د دوه حکومت د رقم نه پیدا کوي
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو کړی قدر منورتونکو د طالبان حکومت څو ورځې وړاندې په یو رسمي مکتوب کې دولتي ادارو ته خبر ورکړی چې لدی وروسته باندې خځینه کارکونکو معاشونه 15000 افغانۍ اجرا کیږي یو شمیر افغان مېرمنې وایي چې د حاکم نظام دا لومړی ځل نه دی چې د خځو حقونه تر پښو لاندې کوي لزدکړو او کار څخه منې کړي هغه کم شمیر مېرمنې چې دندو ته تللې اوس یې معاش ورته کم کړ دوی علت په یو بل ډول د خځو په کور کې نول غنی وای 15000 خو یوازې هغه وچه ډوډۍ او د لارې کرایه هم نکېږي د کندهار ولایت اوسیدونکو شفیقه چې ډاکټر ده وای د یاد ولایت د سپین بولدک په سره ګرمۍ کې کار تتله په خایشل زر افغانۍ معاش ورکوه خو د طالبانو د حکومت نوی مکتوب چې پکې د خجینو معاش 15000 ویل شوی دی سخت اندېښمنه کړې ده ډاکټر شفیقه په پایل کې د نورو میرمنو پاکله وای
ترانسپورت مشکلات دي چې دوی سانه سره یو خود ترانسپورت لري هم نه اید هم نه لري چې دوی رسیدګي ورته وکړي یعنی په شو زی ورځ بیا چې د کندهار ګرمي هم به حد زیاته ده نه نو دوی نس کولای چې رسیدګي وکړي 15000 افغانۍ بیا په دغه سګرانی کې چې اوس په شهر کې څومره ګرانی ده ډالر چې ار څومره کښته کیږي ګرانی هغومره ډیریږي هغه ستاسو خبره ده بیرته افغانۍ ورسره پورته شوی ده سامانونه هم ګران شوی دي نو دوی په کافي اندازه سره خپل ځان پر سامان نشي اخیستلای د کور د پاره ځینې ضرورت سامانونه نشي برابرولای زیاتره کورنیان یې چې 15000 مکمل میاشت 15 ورځې اعلان بسیږي حتی دا چې په اوسنی وختو کې د کوچنی د پاره ډایپر نه ولا کدون کیږي
bale له ځان را توې خپل مصارف څه رقم پوره کړي
سم مصارف خو وس دا دي چې لسته چې زه خپل کار کوم لږمې ورور ما تر استي کنه دا غسې زموږ کور نه چلیږي بیا هم د میاشې تر نیمایي پورې هغه مصارف رسیږي د میاشې نیمایي وروسته نو قرض وکه پور وکه دی وسو د بل څخه په دې طریقه مخته زموږ بیا چې معاش واخلو بیا امغه قرضونه په دغه معاش سره ادا کو
او دا معاش مو درته کم ک
bale و معاشونه به حد زیات کم سیوی دي به حد کم سیوی دي
تاسو علت څنګه غنې د طالبان حکومت ولی میرمنو سره دا ډول چلند کوي
ځکه اول خو د دوی خپل د ځان سره یو غلطه مفکوره لري چې باید شي زګر سره کې د کور راونه وځي شي باید ساتر وکي شي باید په کور کې اوسې هغه د کور د پاره دی د باندې د پاره نه دی که هغه د تعلیم د لحاظ دی که هغه د وظیفې د لحاظ دی که هغه د کور د سرپرستۍ د لحاظ دی دوی باید هیڅ کله هم د کور د باندې راونه وځي ټول عمر باید د بل تر لاس لاندې دوی غټان سي دوی باید خپل په ژوند کې پرمختګ ونه کړي دوی باید کوم ارمان او ارزو ونه لري د دوی دغه مفکوره د غلطه مفکوره چې د دوی سره ورسره ده دوی هغه غواړي په لیکي په افغانستان کې او شاید د دوی دا رقم مطلب یې چې بخښي بلکار ونه کړي 15000 په دومره لار کې په داسې ګرم کې او په داسې شرایط کې 15000 خو هیڅ دی ګر سره کې د وکور د پاره د ویمیرمنې د پاره خو هیڅ دی
کله چې دا خبر تاسو واورید چې د میرمنو معاش بل دی ورسې 15000 ایله رواني اړخ نه څومره بد تاثیر در باندې وکړ
د رواني اړخ د لحاظ یوازې پرمانه پر ډېرې یو کارکونکو باندې بد تاثیر کړی دی ځکه چې هغه خپل کورنۍ سپورټ یې زیاتره د کورنۍ سرپرستان یې هغه ته سټرس ور پیدا کیږي انزایټي ور پیدا کیږي دوی د دا بیر لري کچیر بیا تر دې هم لرس ول کچیر دامه بسانه و نه کړل کډ غرمې ډوډۍ وخر د شپې د نلرو د شپې د وخر سهار بچای او ناشته نس کولای بیا په وژن نس وزونه نو وته د رقم دی ټوله
څو وختونه لري په داسې وضعیت کې د طالبان حکومت له نړیوال ټولنې څو وختونه لري
ما اولنۍ غشتنه دا ده چې دوی د اول د شت حقوق وپیژني اول باید دوی د شت پر حقوق باندې څېړنه وکړي سم د سر په خلاص بیا چې دوی کوم فیصله نیسي بیا د حقوق مطابق د هغوی د ضرورت مطابق دې یو فیصله وکړي. داسې نسې کولی چې دوی را ولاړ سي هسې ایله نو 15,000 د ښځو لپاره عاید بهتره عاید دی. دا خو بهتر عاید نه دی، ته خپل کور ته 15,000 وړی سي. دغه اوس چې تا افغانستان ته راغلی، افغانستان دې ونیوي، تا ټول کوم چې په حکومت کې تا د ځان سره راوستي دي دلته په ټول باندې د حج وکړي. دلې چې یوازې زموږ د کور د برق بیل 11,000 افغانۍ راغلی وي، موږ برق نه درلودې په هغې میاشتې کې چې دوی پر موږ باندې 11,000 افغانۍ چارجز راوستل. معاش هم 15,000، نو معاش 15,000 سه 11,000 یوازې د برق بیل دي، دا رقم دی. اوبه دي خرابې دي، زیاتره برمې نشته، خلک اوبه هم رانیسي اوس وختو کې.
مرمنو چې له کور څخه بهر کار کوي، د کورنۍ او نارینه وو ته هم د اقتصادي ستونزو په حال کې وګور کړي و. خو کله چې طالبانو د دوی دند یو نه وښتلې، د کورنۍ لګښت حیرانی دي چې څه ډول او له کومې لارې څخه برابر کړي. احمد الله احمدی په دې اکل وایي،
نه یوازې دا چې دوی ته په دندو کې مشکل وو، دندې نه ورکول کېږي، محدودیتونه بر باندې وضع شوي دي. له دوی څخه د مسلم حق د تعلیم حق هغه هم اخیستل شوی ده. نو په اوس وخت کې اعلان وسو چې د دې د ځینو کارکوونکو معاشونه 15,000 افغانۍ ټاکل شوي دي. دا هم یو ډول محدودیت ته په دې سره اوسني واکمنان غواړي چې هغه ښځې چې مثلا په کور ناستې دي او یا په ادارو کې کار کوي، نو کله چې په دغومره اندازه باندې معاش دوی ته ټاکل کېږي، ډېری مېرمنې دې ته زړه کیسه په همدغه مرماش باندې کار وکړي، ځکه 15,000 باندې ماش باندې د دې کورنۍ خرڅ او فراق او د کور امکانات نه کیږي. نو په دې سره اوسنی مسؤلین غواړي سي په خځو باندې د کاري ساحه نورم تنګ کی، نه غواړي چې دی په اداراتو کې کار وکړي. د دې هدف زموږ فکر سره همدا ده.
په افغانستان کې اکثره د کورنۍ دي چې خځه او نارینه دواړه کار کوي، د کور لګښتونه پوره کوي. کله چې ورځ تر بلې په خځو دا رقم بندیزونه راځي، نارینه څومره تر فشار لاندې راځي د کورنۍ نارینه؟
طبیعي ده چې په تیرو شلو کلونو کې زیات مېرمنو مختلفو برخو کې کار کاوه، خوندوی ته تللی، د دې ترڅنګ په روغتیايي مرکزونو او نورو اداراتو کې زیات شمیر مېرمنې لیدل کېدلې او د زیاتره کورنیو نفقه یې برابره ولا. په دې سره به کورنیو تم ډیره زیاته سخت شي چې یوازې د دې مېرمنې وي یا د دې کور خزینه وي چې د دې لپاره نفقه ګټله او پیسې پیدا کولې. یو ډول سختي دوی ته هم ایجادېږي، او بل طرف خځو باندې هم کاري سهاره تنګیږي، او په دې سره دوی په لوی لاس له کار نه محروميږي. ډیر ځانونه لري، یو ځان خو دا هغه کوم معاش چې دوی ته راته دوی نشي کولی چې مثلا دا پیسې لاسته راوړي، او بل طرف دوی باندې کاري ساحه تنګیږي.
بله، ډیری مېرمنې له کاره ګوښه شوي دي په دې وروستیو کې، دا د معاشم ورته کم که. دغه مسایل چې بیا په کور کې اقتصادي ستونزې څومره د کورنیو شخړو لامل کېږي؟
اتمن چې د کورنیو مسؤلیتونه مېرمنو ته ورغاړي شي، او په دې کې زیاتره دا چې کورنۍ چې د کور نور غړي هم نه لري، مثلا د کور مشران هم نه لري، نارینه مشران، نو په دې سره به دوی له فقر او غربت سره مخامخ شي، او ممکن زیات شمېر ښځې له بېوزلۍ سره مخامخ شي، او یا هم خار او کوڅو کې سوالګري ته مخه کی. نو دا ډیر زیات تاثیر لري په ټولنه کې کار کول، او په یغ باندې بیا وار وار دا محدودیت لګول چې په یغ باندې د کار ساحه تنګ شي، او لدی څخه د وظیفې واخیستل شي، کار واخیستل شي، یا محدودیتونه ور باندې وضع شي. اتمن په مېرمنو باندې ډیر زیات تاثیر کوي، د دې په کورنوي باندې ډیر منفي تاثیر لري، په بچانو باندې منفي تاثیرات لري، چې په دې سره د لډیر نخوالو سره مخ کیږي. خځې سدي په کورنۍ کې له نارینه سره څنګ په څنګ باندې کار کاوه، ډیر په اقتصادي برخه کې ډیره زیاته مرسته ورسره کوله. په ځینو کورنۍ کې اکثر وخت جنجالونه په مالی حسابونو باندې راځي. په دغه صورت کې چې و کورنۍ معاشونه لري او امکاناتونه لري، ناتمن د کورنۍ د غړو ترمنځ په مالی حسابونو باندې اختلافات رامنځته کیږي، او د ښځو او د نارینه وو ترمنځ، په خپل د ښځو ترمنځ د شخړو سبب کیږي او تاوتریخوالی رامنځته کیږي. یو وخت دغه چې دوی له بېوزلۍ سره مخامخ کیږي، او د بېوزلۍ کې بیا کورنۍ نظام هم ګډوډ کیږي.
که درته وایه که څام په دې اکلا باندې بار بار خبرې سي، خو بیا ولې اوسنی نظام د طالبان حکومت ولې
هر ځل بندیز په ښځو د دوی ته یو ډول سزا ورکول دا ولې
ښوونځي بندیږي د پوهنتونونو دروازې بندې شوې کاري ساحه ورباندې تنګه کیږي لوی خوا څخه خو خبره دا ده چې په افغانستان کې په لوی لاس باندې یو نسل یو قشر له تعلیم محرومیږي مثلا کار محرومیږي او کله چې یو نسل له کار محروم شو له تعلیم محروم شو ناغلته دغه مسلکي قوه هم زر نه پیدا کیږي نو ما نظر به دا وي چې له دې څخه بیا د سیمې هیوادونه ډېره زیاته استفاده په اسانه سره کولی شي په راتلونکو کې دوی ته د جګړې هغه عناصر یا هغه مواد بیا په اسانه باندې هغه بشري قوه په لاس باندې نه ورځي کله چې یو نسل تعلیم یافته شي کله چې یو نسل پوه شي نو هغه بیا د جګړې ته نه مایله کیږي او کله چې په یو ټولنه کې په یو هیواد کې تعلیم نه وي د کورنۍ له خوا څخه خپل بچیان په سم ډول باندې ونه روزل شي په خپل مسلک ته څوک لاړ نه شي نو په هغې هیواد کې قرمیزه پکیږي له غوڅه د سیمې وادونه په اساره سره بیا پر اتلونکو کې ګټه اخیستلای شي.
جرګا کې د خلکو په خانه استاد او د خځو د حقوقو فعال میرمن سایمه خوګیانی چې کلونه کلونه د خځو د حقوقو په برخه کې کار کړی او اوس هم د کلیو او بانډول خځو سره په اړیکه کې دا وایي چې یو خو ټولو افغان میرمن اوس زده کړې نه دي کړې لستونزو سره مخ دي بل کوم چې زده کړې کړې هم د طالبانو نظام کارته نه پریږدي د ګوتو په شمیر خځو چې دند درلودلې اوس معاش ورته 15000 کړ له اغلی خوګیانی سره مو مرکه کړې په ګړې سره ورو
افغانستان کې خو اول دا چې مېرمنې په ډېر کم فیصدۍ سره کولی شي چې دوی معاش ولري ځکه چې دوی تا ته معلومه ده چې زده کړې ډېرې زیاتې نه دي کړې خصوصاً د کلو وروستۍ ښځو خو زده کړې نه دي کړې هغو فقط په زراعتي ځمکو کې کار کړی دی او نور په دغسې عواید لرلي معاشي ساتلي دي یوازې هغه ښځې چې هغو په ښارونو کې اوسېدلې دي دې توانېدلي دي چې تعلیم وکړي او د هغې تر څنګ به دوی وظیفه واخلي او کار ترلاسه کړي په مقابل کې معاش واخلي یعنې دغس خزه په افغانستان خزه په 10% کراشي موږ خوشاله یو نو دا خزه دومره وی چې دوی د خپل کور په اقتصاد کې راغندرول لوبول ځکه کوي رب معاش لرلو کوي نه لرلو کوي رب کار کول کوي نه کول دوی کول شي د ځان لپاره د اولاد لپاره د کور لپاره نفقه پیدا کی حاله نفقه نو ډیر خزه په کسبي شکل هم کار کول دي باندې کار کول سو تاسو فنه اوس نشه کول لکه ځینې خزه مثلا پرشګاو کې کار کول ځینې خزه شاید نور دا سي کسب لارو چې د باندې کار کول په مارکیټونو کې کار کول یا به ځینې تبلیغات په کورنۍ کې جوړول د باندې مستل چا اوس به په بارشګه خو ورته باندې کړی دی هغه هم کمرنګ شي دي نو په دې خاطر باندې چې هغه خزینې موږ اکثر خزینه ډېرې په معرف کې دي او د صحت په برخه کې کار کوي په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې کار کوي څومره چې زه اوس خبره ما د دوی معاش دې د مکتوب په اساس باندې 3000 افغانۍ ټاکل شوی دی چې ټول ښځې که په هر برخه کې کار کوي که د جبریت وخت مقرر شوی وي او وروسته مقرر شوی دي نو دوی باید 5000 افغانۍ معاش واخلي او موږ تاسو پوهیږو چې په افغانستان کې په 5000 روپۍ باندې اوس دوه بجو وړم نه کیږي نو دا ښځې لکه د نارینه غوندې کورونه لري اکثرا سرپرستان نه لري مسلمان دود خپل کورونه ورته غاړې دي دوی نشي کولی چې په 5000 روپۍ باندې حتی که دوی د وظیفې نه لرې اوسي هغه د ترانسپورت کرایه خو پرې ورکړي لاړ شي راشي بېرته دوی لپاره ډېره زیاته مشکله ده.
خوګیانی صاحب، ولې یوازې د میرمنو معاش کمیږي؟ که چیرې دوی سره دلیل دا وي چې بودیجه نشته، آیا د بودیجې کمښت یوازې فشار باید په میرمنو باندې راسي؟ د تاسو نظر په دې اړه څه ده؟
نه، به تاسو ورشي متاسفانه ګوري د هر قانون پر لحاظ باندې د دین په لحاظ وګوري ښځې نارینه سره مساوي حق لري. که د قوانینو په لحاظ وګوري ښځې کولی شي مثلا پخوا هم کار کړی دی اوس هم د کار حق لري، ګوره ښځې هم حق لري لکه د نارینه غوندې چې دوی په مساوي شکل باندې کار پیدا کړي او کار وکړي. دوی حق لري چې دوی غوندې په مساوي شکل لکه څومره معاش دوی د معاش دوی واخلي. بیا هم که چیرته ټولنیز حمایتونه وي څنګه چې نارینه ته وي هغه څه باید ښځو ته وي. مثلا دوی ته
نارینه ته بانک قرضه ورکوي، د کار دپاره ښځه باید بانک قرضه ورکړي. همدغسې که ځینې بیمې د نارینه وو دپاره وي، د ښځو په اړه به اوسېږي. ښځه له اولادي رخصتیګان اضافه د نارینه وو نه لري، ځکه دغه امتیاز لوی اضافه دی، همیشه په قانون کې دوته دغه شوی دی. نو په دې لحاظ باندې د دې لپاره چې تاوانمند شي او په دې پوه شي چې څنګه کار وکړي او څنګه مثلا خپل کارونه ښه مخته یوسي، دوی باید تربیه شي. نو که کله دغه ټول شیان په نظر کې ونیول شي، په دغه نه ښځان کولی شي لکه د نارینه وو غوندې د ټولنې په پیشرفت کې، په توسعه کې او برخه واخلي. په دې خاطر باندې چې دوی وایي چې بودیجه کې مثلا کسر لرو یا بودیجه زموږ کمه ده، نو نظوره خدا خو معدن تاسو وړی چور کوئ، نور منابع د افغانستان تاسو وړی، خو زور به ټول فشار ټول به راځي په ښځو باندې. تا خو ما دپاره بیخي جالبه په دې ده چې اوس خو کسر د بودیجې دی، خو زه په دې خفه کېږم، په نارینه هم خفه کېږم، ځکه هغو ته هم کورونه ور درغاړی دي. خو نارینه وو راځي او نو خو باید په ښځو هم راشي، او دا که یوازې تاسو ټول فشار په ښځو باندې دغه کوئ اچوئ چې د ښځو ته 5000 معاش ورکوو، ځکه چې موږ کسر د بودیجې لرو یا موږ بودیجه کې مشکلات لرو، او نارینه وو ته بیا پوره معاشونه ورکوي. دا ښکاره توپیر دی، او یعنی دا خلک چې د باندې چغې وایي تاسو ضد باندې چې اپارتاید جنسیتي دی، خو بیا رښتیا خبره ده، نو د همدغه ځنه معلومېږي چې رښتیا ده. نو
بله، دوی ولې له مېرمنو سره داسې چلند کوي؟ دا اول ځل نه ده چې د مېرمنو په حق باندې دوی سترګې پټوي. اوس هغه ډېر کم شمېر مېرمنې چې دوی په رسمي او غیر رسمي دندو کې پرېښې دي، اول خو یې ډېرې زیاتې په کور باندې کېنولې دي. دغه لږ شمېر چې کار کوي، دوی ماشینه ورته کم کړله. که څه هم بار بار موږ او تاسو په دې خبرې کړې، خو ځای لري چې بیا هم وایو ولې دوی داسې کوي.
تذیب خاطر باندې چې دوی باید محیط راتنګ کړي، یو لار انداز دوی باید محیط راتنګ کړي، د کار ساحه پر راتنګ کړي، دوی مجبور شي چې کار پرېږدي. ځکه که زه زما وظیفې ته او 5000 روپۍ معاش ماته راکوي، نو په 5000 زما مشکل نه حل کېږي، اولاد مې پاتې کېږي، کور مې پاتې کېږي، او نور مشکلات مې زغمه. مګر بیا ما د اقتصاد پر هغه مثلا کومک نه شي کولی، نو زه به مجبوریت نه لرم چې زه لاړ شم، زه وظیفې ته لاړ شم، زه 5000 روپۍ باندې ساله تر مازدیګره تر ماښامه کار کوم چې بېرته هغه زه راوړم، زما د بچو پیاز کچالو مونږ نشي، خو زه به دا کار پرېږدم. نو شاید یې ویلیت همدا اوسېږي چې دومره فشار په دور راوړي چې دوی خپله مجبوره شي چې کارونه پرېږدي. او په همدا خاطر باندې اکثره ښځې زموږ اوس په هېڅ تکلیفونه اخته شوي دي، ځکه د یو خانه د نظام فشار دی، په بله د بلې خانه د کور فشار دی، په بله خانه اقتصادي مشکلات دي چې د ټولو مشکلاتو زیږنده همدغه اقتصادي ستونزې دي. نو ښځې والمداره چې بس څوک موته راغلي دي دوی په نظام.
په دغسې یو وضعیت کې مېرمنې څه وکړي؟ نو په کور کې کېناستل او غږ نه پورته کول د حل لاره نه شي کېدلی. په دغسې وضعیت کې آیا تاسو سره کومه مشوره شته چې افغان مېرمنو ته یې وایي؟
زموږ په وخت کې که دغسې مشکلات سره مخ کېدلو، نو خو یوه لاره همدا وه چې بد سړی احتساب وکړي، یوه لاره همدغه ده چې اعتراض وکړي، یوه بله لاره دغه ده چې راوځي د باندې راوځي خپل غږ جي کې، بله لاره دا ده چې قلم اخلي به دې څه ولیکي. متاسفانه چې اوس هېڅ شی نه کېږي په افغانستان کې، مطبوعات راوتلی نه شي، که قلم واخلی څه ولیکي، له هغه نشرولی نه شي، سړک ته نشي راوتلی، احتساب نه شي کولی. زه نه پوهېږم چې دوی باید څه وکړي. هره مشوره دوی ته ورکوو، فشار په دوی باندې، ځکه موږ په دې باندې یو فشار په دوی باندې. که ووایي چې تاسو 5 نفره ښځه راجیږې شي، هغلته راغونډ شي، خپل حق وغواړي، سبا ته چې خبرېږو یا هغه بیا ولي نظام او تحقیق نه کوي، یا بندې نه کړي، ورته چې څه ولیکي نشر کوي، د دې جرات څوک نه کوي چې سړی څه ولیکي او هلته نشر کړي. موږ ولیدل په بار بار هغه خلکو چې مدني پالانو هغه یې ونیول، بندیان یې کړل، نو ښځې دا جرات نه کوي، مطبوعات نشته چې دوی اواز ته انعکاس ورکړي. اوس موږ هم پوهېږو چې دوی باید څه وکړي.
هغه مېرمنې چې دوی کولی شي خپل غږ پورته کړي او له افغانستانه بهر دي، دوی د افغانستان
کې ګوره، دا د هغوی حق دی په موږ باندې. افغانستان کې هم دا کار ما کړی دی. زه ډېر وخت طالبان چې راغله، زه یو کال په افغانستان کې اوسېدم، ما دا کار کړی. هغه وخت دوی تعلیم لپاره دوی د حق د کار لپاره ما خپل غږ جي کړی دی. دا د هغو حق دی په موږ باندې چې موږ باید دا غږ جي کړو او باید هماهنګ کړو د خلکو سره، خصوصا خلک چې د خلک هلته راوسی دي. دا اوس د دوحې په غونډه کې تاسو د ښځو حالت ګورئ، د ښځو د وضعیت حالت هلته ګورئ چې بس فنګېږي، هېڅ برخه پکې نه لري. د افغانستان د ښځو سره څه روان دي؟ دا باید د افغانستان هغه ښځې چې تعلیمونه یې کړي دي، هغه ښځې چې د باندې اوسېږي، هغه ښځې چې لاسرسی لري، هغه چې منډه راوډوي، هغو به دې شته مثلا د خپل د ژوند د یوه اکثره برخه باید همدغه فعالیتونه وګرځوي چې د ښځو لپاره باید مبارزه وکړي او د دو حق باید واخلي او د دو غږ باید چېرته ورسوي.
بله، په افغانستان کې ښځې دوی ګیله لري، دوی وایي چې طالب حکومت خو د دوی غږ نه اوري چې نه اوري، نورې نړۍ دوی شاته کړي دي، نړیوالې ټولنې دوی شاته کړي دي.
دا د دوی حق دی، نور نړۍ باندې حساب په دې نه کېږي چې نور نړۍ نیمه شپه د افغانستان اوتښته، هغو چېرته وو؟ هغو چې کله په دوها کې دوی سره معامله کوله، دا شی باید پرې منلی وی. په هغه وخت ورته یې ویلي وی چې مثلا د ښځو حق، د ښځو تعلیم، د ښځو کار، دا د دوی حق دی. لکه څنګه چې نارینه حق لري په افغانستان کې دا وای تاسو مرات کې دوره باید قوي تضمین اغوستی او وخت نړۍ سترګې پرې پټې کړې هیڅ ونه شو اوس هم کې مثلا دا کار نړۍ بیا کوي او زه فکر کوم چې نړیوال ته خپلې ګټې مهم دي نسبت د افغانستان د ښځو د حقونو نه او خپلې ګټې غواړي نو زمونږ هغه نارینه چې په افغانستان کې دي هغه نه زمونږ هیله دا ده چې باید د ښځو ملاتړ وکړي قوي کړي د باندې وي هغه هم باید ملاتړ وکړي او خپل طالبان باید په دې پوه شي نور نو تر څه وخته پورې دا تر اوسه چې تاسو په انزوا کې پاتې څوک هم په رسمیت نه پېژني دنیا د سره تعامل نه کوي یو علت همدا ده چې تاسو همدغه یو ښځې پیدا کړي دي چې نن دا حق سره واله سبا دا حق سره واله نن دا بندیس وي وځکه سبا دا بندیس وي وځکه دغه تاسو هم تاوان کوي او د افغانستان تاسو بیخي یو قرن نور شاته وغورځول په دې کارو باندې نو دوی باید خپل هم په دې پوه شي او دوی د سوی چې دا طالبان خپل هم اکثر هم په دې شي پوهېږي یو پنځه شپږ نفر دي چې هغه هلته تصمیم نیسي و دغس فرمان صادروي او د افغانستان ښځې بې ځوروي او د دوی ژوند محدودوي
لکه څنګه چې موږ تاسو په یوې پوښتنه کې لږ یادونه وکړه چې کله د حکومت لخوا په میرمنو باندې قیدګیری راځي نو په کور کې هغه بیا ورته څو چنده کېږي البته په یو شمېر کورونو کې په ټولو کې نه د دغسې کورنیو نارینه او ته څه ویل لري
داسې کورنۍ نارینه د دې په ځای چې په ښځو باندې نور فشار اوړي باید دوی ته یعنې د دوی ملاتړ وکړي د دوی روحیه قوي کړي دوی دوی ته هوا هڅوي چې باید خیر دی که نن کار نشي کوی سبا بیا کار کوي د کار زمینه باید درته په نورو برخو کې برابره کړي تر څو وکولی شي چې ښځه هغه تکلیفونه پاند چې اکثره ښځې اوس اخته دي مثلا روحي تکلیفونه دي فشارونه دي ډپرس دي دغه شیانه دوی مثلا نجات پیدا کړي باید نارینه ملاتړ وکړي که ښځې د پلرونو سره وي که د ورونو سره وي که د بېړونو سره وي دو ته باید دو قوي ملاتړ دو اوسېږي او دو ته باید یعنی امیدواري ورکړي دو باید په لمن کې دي ته چې ژوند همدان دی چې نن تېر شو او سبا ورته سړی د پټ کې کېږي ژوند ادامه لري خو موږ تېر وخت کې پنځه کاله همدغه شی تجربه کوي دغه د دویم ځل دپاره بېخر تجربه کوي نو خدای مهربان دی د هر شپې پسې رڼا شته امید شته چې د افغانستان ښځو په اړه بیا وړنۍ راشي او دوی وکولی شي چې خپل تعلیمونو ته خپلو کارونو ته ادامه ورکړي
بله افغان ښځو ته به هم یو پیغام ولرو دوی په تمه دي چې ورځ تر بلې بل بندیز بل بندیز نوی بندیز یو له بل نه بدتره بندیز په دوی باندې وضع کیږي په داسې یو وضعیت کې دوی څنګه په دې وتوانېږي چې خپله روحیه خپل صحت له لاسه ورنکړي
زما د افغانستان ښځو ته پیغام دا ده چې هېڅکله خپل امید د لاسه مه ورکوئ هرې تیارې پسې رڼا شته نو تر دې نور قوي بندیزونه نشته کوم بندیزونه چې په موږ او تاسو باندې وسه شو د کار نه یې بند کړلو د تعلیم مخه یې د موږ ډپ کړله په اجتماع کې فعالیت نه شو کوی سیاسي فعالیتونه بند شو غږ نه شو جګولی پارک ته نه شو تللی ډاکټر ته یوازې نه شو تللی حج ته نشو تللی نور مراسمو ته نشو تللی یعنې دا ټول هغه بندیزونه دي تر دې سخت بندیزونه نشته او بالاخره اوس معاش هم خپله پاخه کې هغه د معاش 1% اوس موږ ته راکوي چې موږ کسر د بودجې لرو هېڅ تاسو خپل روحیت مه خرابوئ تر دې نور بد بندیز خراب بندیز په ښځو باندې نور نشي لګولی نو د دې امید شته چې خدای پاک وړنۍ پیدا کړي ښځې چې د افغانستان نه بهر دي هغه ورونه چې زموږ د ښځو ملاتړ کوي باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره ځای رقم لادي کړي خپله طالبان سره باید ډېر خبرې په دې وشي باید فشار پرې راوړل شي ښځو لپاره باید دغه زمینه بېرته برابره کړي او که نه کېږي نو هر قبر زوال لري هر قبر زوال لري دا شی دعوه نه پیدا کوي نو ډېر دو خوځ داس فشار اړو فکر نه کوم کې یو کالم دي دوه حکومت دار خمه ده هم پیدا
bale ډیر زیاته مننه خو غنی صاحب تاسو ته خو وخت
ورکړم او ژوند دې وس مننه
په دولتي ادارو کې د میرمنو د معاش د کمیدلو پاکلم وغوښتل چې طالبانو د حکومت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړو خو هغوی د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سو بیاو په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
طبيبانو نرغي غما زچتا سرايا مانو خيما 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 زچتا سرايا مانو خيما 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 زچتا سرايا مانو خيما خلق پرنگ نمڑا زب کی سادا یمانو خایما زب کی سادا یمانو خایما زچتا سرا یمانو خایما 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 زچتا سرا یمانو خایما 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 زچتا سرا یمانو خایما شکر ستا بندہ یمان